د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو تر پنځو بجو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي. د هندو ورځپاڼې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې ښاغلی متقی به د پنجشنبې په ورځ هند ته په پنځه ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2023 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز پرې لګولی وروسته له هغه هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو ووهه. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې ویل چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 25 درو ووهل شو. د خبر پاڼې له مخې مجرم ته همداراز د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامت سره په ټکر کې دی. د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې په روان کال کې د طالبانو لخوا اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د دې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا TTP منلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې 15 نور پوځیان لا درک دي. یو شمیر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه ایجنسۍ کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته زیات شمیر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا TTP د رویټرز خبریال ته په یو استولي بیان کې د دې برید مسؤلیت منلای دی. په دې ورسیو کې د تحریک طالبان پاکستان چې غواړي حکومت نسکور کړي د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه غوښتي چې حماس ډله اړه کړي څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده طرحه ومني. په یو بیان کې چې د ښاغلي اردوغان دفتر له رسنیو سره شریک کړی همداراز راغلي چې حماس ډلې ورته ویلي دي چې سولې او خبرو اترو ته چمتو ده. د اردوغان په وینا حماس له دې طرحې سره مخالف نه دی چې دا یو ډیر ښه کام بولي. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکارانې اوس مهال د مصر په شرم الشیخ کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس سره په دې اړه په اړیکه کې وو او دی. اردوغان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی حماس او اسرائیل نن په 3مه ورځ په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې پر مخ بوزي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او د متحدو ایالتونو چارواکي ښکیل دي. د سرو زرو بیې د نړۍ په بازارونو کې یو نوی ریکارد لوړوالي ته ورسېدلې. نن د اکتوبر 8مه د نړۍ په بازارونو کې د سرو زرو د هر اونس بیه 4000 ډالرو څخه واوښته. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سرو زرو بیه 10% لوړه شوې او د هر اونس بیه یې له 4000 او 1100 ډالرو څخه لوړه شوې ده. د سرو زرو بیه د روان کال له پیل راهیسې 15% لوړه شوې په داسې حال کې چې بیه یې په 2024 کال کې 20% پورته شوې وه. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اووره سیالۍ پیلوي. دا لوبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې د افغانستان د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د لوبلړۍ دوهمه سیالۍ د اکتوبر په 11مه او 3مه او وروستۍ به د اکتوبر په 14مه وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ځوان فکر دغه پروګرام ته راغلاست وایم. په دغه نننی پروګرام کې به د افغانستان د غرختنې د دوو ورزشکارانو فعالانو سره خبرې کو چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې یو ټیم هم جوړ کړی دی او له خپلو ملګرو سره ګډ د افغانستان او د سیمې ګڼو جګو غرو او قلعو ته رسېدلي دي او دا یې فتح کړي دي. دوی په حرفي ډول باندې د غرختنې ورزش او فعالیت کوي او له ډیرو کلو راهیسې د میوند ادونچرز دغه ټیم فعال ساتلی دی. په دې وروستیو کې د دغه پروګرام د اوسني پروګرام میلمه محمد اکرم عزیزی بامیانو ته تللی او د افغانستان یوه تر ټولو لوړه قلعه فتح کړې ده چې په خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه ویډیو هم له همغه ځایه خپره کړې ده.
افغانستان در دیر رجوع گلون و غرون نجمعی سخدی چه میوان و گرخطنی تیم خود بانی دی چه در اگست پر دو همه در دوازر پنزیوش کال وخیش.
محمد اکرم عزیزی او د هغه نور ملګری لکه څنګه مې چې وویل د افغانستان ګڼو لویو او جګو غرونو ته ورغلی دي او په دې وروستیو کې بامیانو ته یو سفر درلود چې د افغانستان دوهمه لوړه څوکه یعنی 1540 متره لوړه شافولا دي څوکه دوی فتح کړله. دوی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دوی ټیم بامیانو ته په سفر کې د بابا د غرونو لوړې څوکې شافولا دي ته وختل او د افغانستان د تکړه غرختون کې مسعود امیری او میوند غرختنی ټیم مسول اکرم عزیزی په مشرۍ دوی 2.5 ساعته ونیول سفر وکړو د شافولادی لوړې څوکې ته وروخیزیم. د دوی په خبره باندې چې یاد سفر له زیاتو سختیو تجربو او ستړیاو سره مالو خود دوی په پوره فکر او پلان سرته ورسید او په افغانستان کې د کندهار لپاره یو لویه لاسته راوړنه د دوی په خبره وبلل شوه. میوان د غرختنې ټیم په کندهار کې لومړنی ټیم دی چې د افغانستان لوړترین د شافولادي سوکې فتح کړې ده. البته د دوی سره د دوی په خبره باندې چې سیمه ایزو چارواکو هم مرستې کړې دي د سپورت او بدني روزنې مسؤلینو. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته غواګیست. یو لنډه وقفه به واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میدار او چغلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام دی. البته نن مو دغه پروګرام ته د افغانستان د غرختنې د میوند ټیم دوه لوبغاړي محترم محمد اکرم عزیزی او همدارنګ ښاغلی برهان عزیزی را میلمه کړي دي. البته زموږ همکار هڅه کوي چې له دوی سره په تماس کې شي خو د انټرنیټ څه ستونزه موجوده ده. موږ به هڅه وکړو چې ښاغلی اکرم عزیزی پروګرام ته راولو او له دوی سره خبرې وکو. البته لکه څنګه مې چې مخکې وویل د افغانستان جغرافیه د غرختنې لپاره ډیره مناسبه ګڼل کیږي خو ترڅنګ د افغانستان غرونه او رغونه له خطراتو هم کم نه دي. په دغه پروګرام کې به د غرختنې په مزایا او همدارنګه په خطراتو باندې له ښاغلي اکرم عزیز سره خبرې وکړو. عزیزي صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. جوړ تازه له ډیر تلاش وروسته مو پیدا کړی.
سلامونه ستانګزی صاحب، ډیره مننه د ځوان فکر خبرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې احترامات.
مننه. البته زموږ همکار نه هم اشتباه وسله او ما نه هم اشتباه وسله چې اکرم عزیزی صاحب یاستې که برهان عزیزی صاحب، ځکه چې دواړه رخصه ویاستې او دواړه ورونه.
بله بله، وو اکرم عزیزی هم ستاسو سره په لیک.
شش ډیر شه مننه عزیزی صاحب. اول به پایلو کول دغه د شافولادی لوړې څوک چې تاسو او ټیم مفاته کړل د اگست په میاشت کې، او ما په فیسبوک کې کوم ویډیو اچولې او تاسو خبرې په دغه پروګرام په اول کې خبرې کړلې. راځي پایلم دغه سفر وکړو، ځکه چې دا د افغانستان دویمه لوړه څوکه ده. په څومره سختۍ ورسېده هلته، او څه سختۍ مو ولیدلې کول دارته وایي؟
البته غرونه چې دی هغه د سختۍ خالی نه دی. شای پولادی د افغانستان د لوړو څوکو د لوړو غرونو څخه دی، چې د بابا د سلسلې څخه د لوړو څوکو شای پولادی نامه یادیږي. تقریبا 15,000 متر شاوخوا ارتفاع لري. موږ د اګست په میاشت کې دې ته سفر ودرلو دی، تقریبا 3 شواروز یعنی 2.5 ساعته موږ هلته وو. په دې 2.5 ساعته کې 3.5 ساعته موږ د بیس کیمپ څخه تر شای پولادی تر لوړې څوکې پورې چې موږ کوم مزل کوی، هغه ډېر د سختیو سره مل و، ځکه حتی د واورو او د یخک شویدل و. هغه کوچونه چې وي چون په اګست کې زیات نه وي، خو بیا هم و موږ ولیدله هر څه ګړنګون. او بیا چون داسې غرونه لکه شای فولادی چې واورې زیاتې پکښې کې وي، هلته د غرونو یا د ډبرو لوی لاشونه لویږي، داسې ډېر ژور پانونه وي چې هغه جلا کېږي. نو موږ زیاتې سختۍ ولیدلې پر هغه برخه کې، نو الحمدلله چې په کامیابۍ سره موږ فتح کړ.
مبارک دی. بیا عزیزی صاحب، مننه چې په اول کې مو دا د ورستنی او تر ټولو د افغانستان د دویمې لوړې څوکې په د فتح کولو په ارتباط خبرې وکړې. اوس به راسو دې ته چې تاسو له څه وخته د غرختنې دغه سپورت پیل کړی دی، او څه باعث شو چې دغه سپورت انتخاب کړی او دا فعالیت؟
البته موږ چې کله د غرختنې دغه پیل یا حرکت راکاوه، موږ د نړیوالو غرختونکو یا پروسه چې موږ دوی لیدل، موږ په افغانستان کې البته په کندهار کې بیا زیات د دې تشه احساس کړ چې دا سپورت زیات نه و، خلک دې ته نه و متوجه غرختنه څنګه سپورت دی. موږ په 2018 کې د غرختنې پیل وکړي، تقریبا 3 کسه وو د میوند غرختنې ټیم، 3 کسانو چې د میانکو د کندهار عینومېنی د غرونو له سلسلې څخه موږ را پیل کړي. موږ په سر کې دومره خاص تجربه هم نه پکښې درلود، خو بیا هم د خلکو سره په ارتباط کې یا د نړیوالو کوم دغه چې موږ پر سوشل میډیا لیدله، دوی سره د تاثیر اخیستلو یا د هغوی څخه د زده کړې په تړاو موږ کرار کرار ګامونه اخیستل. دا تر اوسه 8 کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې تر ډېره پورې ښه شوي یو.
مننه. ما چې تاسو د تاسو پاڼه وکتله، ټیم مو نامې خدا ښه مجهز دی او پرمختللي وسایل هم استفاده کوي، نو د افغانستان جغرافیه ته په کتو سړی ویل شي چې ټول سیمه د غرختنې لپاره یعنی امکانات به وي چې سړی وروخي ځي. فکر کوي دغه تصور صحیح دی که نه؟ خطرناک غرونه هم شته چې فتح کول یې سخت دي او ورتلل سخت دي.
البته په نړۍ کې د لوړو غرونو سلسله چې د هغه د سو هیوادونو سره مشترکه ده، چې هغه کې نیپال دی لوړ سوکه ایورست پکښې کې دی، پاکستان دی، هند دی، چین دی، او افغانستان هم څه برخه لري چې دا د هیمالیا د غرونو سلسله هم دلته راټوله ده، چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړې سوکې په دغه هیوادونو کې دي. د ایورست وروسته په پاکستان کې د کیټو لوړه سوکه ده چې زیاته خطرناکه ده. او په افغانستان کې چې موږ باید خبرې پر وکړو، په افغانستان کې د نوشاخ په نور باندې چې 2400 متره لوړوالی لري، د بدخشان د واخان په سیمه کې موقعیت لري. البته دا هم زیات شایک لري، چون زیات د غرغلی دي د بحرنی سیلانیان یا غرختونکي ورختلې دي، او دا زیات خطرناکه ده په افغانستان کې پرسو کده. په وروسته کې بیا نور غرونه هم چې شای فولادی هم په لیست کې شاملېږي، او د پنجشیر د میرسمیر لوړه سوکه چې 6000 شاوخوا لوړوالی لري، دا هم د لوړو غرونو په لیست کې شاملېږي. البته د افغانستان دا زیات خطرناکه دي، ځکه دلته یخک و. البته د هغه وسایل چې مطلب په غرختنه کې باید استعمال شي ډېر ضروري دي.
تاسو په دغه اتو کالو کې چې د غرختنې ورزش کوئ او دغه فعالیت مخته وړئ، څومره ځایونو ته تللي؟ یعنی مجموعاً مو د افغانستان او یا د سیمې څومره غرو ته ختلي او څومره څوک یې مفته کړي دي؟
البته په دا وو اتو کلونو کې چې موږ کوم مزل کړی دی د غرختنې، دا په کندهار کې داخل کوم لکې دي شاوخه اطراف د پنجوایي لوړسو د خیبری په نامه کوم یادېږي ډېر جګ غر دی. البته د خاکریز، اسلام دره، د دامان، خواجه بلند، دمیان کول غرونه چې پاره کې د بندي درې لوړ غر ډیر خطرناک او ډیر جالب دی. البته بیا ورسره موږ د باندې ولایتونو کې د زابل سترو غره ته ختلی یو، بیا د اوروزګان کې لوړ سکه د هغې ته ختلی یو، بامیان شیف ولادي چې ما مخکې تاسې یادونه وکړله، د بدخشان کې د اشکاشم لوړ غرونو ته ختلی یو، همداسې د نورستان کې چې لوړ سکه ده خو لوړ سکه ته ختلی نه یو، بیا هم هغه غرونو ته تللی یو، همداسې نور غرونو ته تللی یو. خو موږ چې کوم پلان لرو انشاءالله نور به هم هغه سکه چې موږ ته معلوم دي چې د پنجشیر د میرسمیر د دې ته پلان لرو ژوند وي انشاءالله زوبه.
مننه. اوس به درنه وپوښتم چې د غرختنې دا ورزش او هغه سپورت او فعالیت تا ته شخصا څه معنا لري او څه درکړي دي په ژوند کې؟
غرختنه خو اصلا کې چې کوم موږ را شروع کړله پیل مو کړله، دا یو خورا جالب سپورت دی چې نه یوازې بدني او فزیکي قوت او شوالی پکښې کې دي، بلکې ذهني آرامي هم پکښې کې ده، روحن انسان آراموي. ځکه غرونه خو چې دي هغه ډیر آرام او ډیر د سکون څخه ډک دي، نو البته موږ هلته ډیر آرام او د احساس کوو. بل غرختنې چې موږ کوم دغه درلو تجربه لرو حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف ترلاسه کولو، دغه یو دغه ورکوي نورې مثبتې خواوې هم پکښې کې دي چې موږ دې برخې ته مخه کړې ده او موږ زیاته تجربه ځینې لرو.
مننه. البته غواړم درنه وپوښتم د یو داسې چا په توګه باندې چې له ارتفاع بیریږم او دا عام ده په ډیرو خلکو کې، فکر کوي دغه کسان چې له ارتفاع ویریږي که د غرختنې سپورت وکړي دغه مشکل به حل شي که څنګه؟ ځکه چې ما په ماشومتوب کې یا په لږ تنکۍ ځوانۍ کې غره ته ختلم، خو کله به مې چې لاندې کتل ډیر زیات به ویریدم. فکر کوي دغه احساس به کله له سړي ورک شي که غرختنه پیل کړي؟
البته دا احساس په پاوایلو کې د ټولو ځوانانو سره و، کله چې زموږ سره راتلل غره ته زما سره خپل و، ما به لانجې د ګړنګ یا د یو پاڼ څخه لانجې نسوای کتلی ځکه بیریدم او سترګې به مې تور خوړی. په نړیواله سطحه دغه کارونه چې کوم کېږي غرختونکي لومړی دوی د هغه افزار چې دي رسۍ و د دې څخه استفاده کوي پر ډیرو خطرناکو ځایونو چې خیژي. په وروسته کې بیا چې کله البته ما تاسو ته مخکې وویل چې غرختنه د خطره خالي نه ده، خامخا خطر پکښې کې وي، د ګړنګ پر څوک خلک تیریږي یا غرختونکي تیریږي، لانج ګوري، دا که یو وار دوه واره یا درې څلور ځله وسي په پنځم ځل دی سره عادي وي دغه ځای سره. موږ په ویلو کې داسې و خو اوس انشاءالله د داسې ښه پوره چې زیات ژور هم وي موږ بیره نه لرو.
نو دا بیره هم ختمه شوې او دا تقریبا ډیر وخت یې ونیوئ چې هغسې یعنی تجربه په کار ده چې سړی تجربه وکړي. دا راته ووایي چې د غرختنې په وخت باندې څنګه د خپل ځان او د خپل ملګرو دغه امنیت او خوندیتوب په پام کې نیسئ؟ څه کارونه ډیر زیات مهمه دي چې هغه د ځان خطر مو بچ وي؟
البته موږ چې کله غرختنه کوو موږ د جمعې ورځ ورته ټاکلې ده چې هغه زموږ رسمي ورځ ده چې موږ ځو سهار وختي ځو. کله چې مرې کېږو په ګروپ کې د ټولو ملګرو سره تماس نیسو، د ټولو افزارو او غشانو چې زموږ سره باید د مرسته وکړي او موږ له خطره وساتل شو اول هغه راخلو او د هغوی سپارښتنه کوو. وروسته چې بیا غرختنه پیلېږي په لومړي سر کې ټولو ته باید یادواري وسي چې مشتر کوم ځای زو په هغه درغه ځای پر کوم خطرونه جي هغه باید په نظر کې ونیسو او نور هغه شان جي چې مطلب د مشر بغیر اجازه باید سو قدم نخلی یا کوم اصول قوانین چې هغه باید ټول عمل کړي.
عزیزی صاحب، توصیه مو ځوانانو ته څه ده چې غرختنه له څه حالته پیل کړي؟ دا خو ډېر زیات سخت سپورت دی او ډېر زیات انرژي به ضرورت وي، همدارنګه د زنګونو د هډوکو د ټول عضلاتو کلکوالی او غښتلتیا ډېره مهمه ده. که نه یو ضعیف کس به کله کولی شي په یوه ورځ باندې وخیزي؟ په څه شکل باندې مهمه ده که تاسو ووایئ؟
البته غرختنه چې د ځوانان اکثر از موږ سره تماس نیسي، نو همداسې ځوانانو ته توصیه ده که چیرې دوی غواړي چې غرختنه وکړي، دوی باید د یو تجربه کار او په دغه برخه کې چې کار کړی وي یا ختلی وي تر ډېره حده پورې د هغوی سره مشوره وکړي او د هغوی په سرپرستی باید سو مزلونه وکړي چې دوی ته معلومه سي چې غرختنه څنګه کېږي. په دې کې ډېر زیات تکونه دي د غرختنې دا چې باید څنګه سړی وخیږي، په کوم ډول بیا راتاسي د پښې لګولو یا د بوټ د هر څه خپل اسباب شانس دا غصه په استفاده باید ځوانان وخیږي. موږ اکثره وخت داسې ځوانان وینو چې هغه په داسې بوټونو کې خیږي چې هغه د غرختنې نه وي، چې بیا په وروسته کې مشکل ورته پیښ سي. نو هغه افزار باید وپیژني ځوانان چې د غرختنې کې استفاده کیږي او خپل د پاره یو مربی ولري.
مننه. اول به د ابزارو په ارتباط خبر وکړو، ځکه چې تاسو اوس یادونه وکړه. څه رقم بوټان باید وي؟ تلی باید څه رقم وي؟ تر کومه ځایه پورې؟ تر بیډې او تر غرا پورته؟ او بیا لباسونه په څه شکل باندې وي؟ دا کلک تشریح کړئ، یعنی له پښو له بوټانو شروع تر پاس خولۍ پورې، دا ټول که ووایئ چې په څه شکل باندې وي دغه لباسونه او ابزار.
البته غرختنه کې ډېر مهم چې کوم لباس دی هغه د بوټ، جانکټ، پتلون، البته هلمټ څخه بستی، دغه شان ډېر مهم دي. نو بوټ جوړش باید بجلی کې پکښ پټي وي. بجلی که ځکه په غرختنه کې اکثره وخت د خلکو پښې چې کتیږي هغه د بجلی کې پر ځای باندې، او د غرختنه خپل برانډ بوټونه سته چې هغه په نړیواله سطحه یوازې د هایکینګ او د کلایمنګ لپاره جوړیږي، چې هغه لوا کمپنی د سلیمون د مندل کمپنی په دې کې دغه بوټونه چې وي دا خاص د غرختنې دپاره وي، چې تلی لبړ وي، لبړ بیا البته پر ډبره باندې ژر نه ښویږي. او ورپسې جانکټ دی، جانکټ باید په هر وخت کې د ژمي جانکټونه جلاوي، مختلف دي، فرق کوي. د پتلون باید عمومي نیمچنه وي، ځکه یو شی دی وی چې مطلب په غرختنه کې دوه ډول، یو راک کلایمبینګ دی چې هغه پر ډیرو سختو لاشونو باندې خیږي، هغه بیا خپل ځان ته بوټان لري او هغه خپل ځان ته لباس دی، او بل بیا هایکینګ دی. البته هایکینګ دا کوم مونټینیورست دی سیمو ته چې اکثر غرختون کې زی دام رایکینګ کلایمبینګ پکښې کې هم هایکینګ په دې برخه کې سته. نو البته دغه جانکټ ډېر مهم دی، بیا هیلمټ ډېر زیات مهم دی، او دستکش دی لکړې چې ډېر زیات اهمیت پکښې لري د ختلو پر اتا کېدلو کې، چې هغه بیا خپل تاکتیک لري چې باید سره کم په سونه اندازه غټې وي، په سونه اندازه چې تاکتیکیږي دا خپل تاکتیکونه لري. البته بستی ده چې هغه باید شپېته یا دېرش لیټر د وزن وړلو قابلیت ولري. بیا که چیرې داسې د یخک دغه وي سیمه وي، په هغه کې بیا کولی شي چې مطلب د ارنس څخه استفاده وکړي پر لوړو ځایو فتلو چې بیا رسۍ ورچول کېږي، یا بیا د کریمپان څخه استفاده اخلي چې هغه بیا د بوټونو چینون ورته وایي، هغه اوسپنه ده دا دغه څخه استفاده کېږي، او یا د آیس ایکس څخه چې کولنګ دي په یخک باندې وهل کېږي. دا دی بل د غرختنې په بل مهم شی د عینکې دي. عینکې باید هر غرختون کې ولري، ځکه البته په واورین منځ کې د شنې او سپینې رنګ عینکې ډېر مهم دي چې د انسان د سترګې ورسره خراب نه شي. البته دا ماسک او مفلر د غشان دي چې غرختنې کې استفاده کیږي.
مننه. البته یو څه ماتم را یاد سو، نن څو کاله مخکې دا کووید په وختو کې موږ هم دلته د جرمني او د چک سره کې یو ډیر خایسته ځای دی په نوم د بوهیمین سویټزرلند یو ورتوایی ال د چک دی غرونو یو منطقه ده او دلته یو ډیر غټ طبي آرکیا تیګه ده چې د یو ډیر جګي دروازې په شکل ایجاد شوی ده او دا د دوی د تورستانو لپاره یو ډیر مهم ځای ده چې خلک ورسی. البته لارې ډیر سامې نه دي خو بیا هم یعنی د غرختنې په اندازه باندې سختې نه دي، یعنی کولی شي سړی لاړ شي خو تقریبا له سړک تر هغه ځایه پورې یو ساعت دوه ساعته یو ساعت پنځه لوی دقیقې وخت لري. نو موږ دلته چې ورغلو بیا هغه اصلي ځای ته چې ورسېدو عکسونو شیان هم واخیستل. اما هغه هیڅ غواړم ووایم او بیا له تا هم پوښتنه کوم چې ډیر زیات د تازه والي حس مې کاوه او واقعا ډیر ښه فضا وه او شاوخوا ځای او طبیعت چې ما کته سړی بلې دنیا ته وړي. البته دا خو زما یوه وړه تجربه وه، مګر تاسو به ممکن ډیرې زیاتې تجربې دغسې ولرئ چې یعنی دغه د غرختنې ښایست کراته وایي چې څومره ښه احساس در کوي، خصوصا دا چې بیا هغه اصلي پوینټ ته رسېږي هغه څوکې ته او درېږي دمه کوي، دغه حس کراته وایي.
بله سنگزی صاحب دا حس خو زه چې اوس ستا دا خبرې کولې ماته ډول ډول سیمې او حالتونو مزلونه ماته په یادېدله. کله چې دا بارانونه وي او دغه موسم د ژمي وي کندهار برخه خو څه ګرمه ده، بیا نو ښه خوند کوي. نو د باراني موسم کې لکه څنګه چې تاسو وایاست دومره خوشحالي لري چې بیخي انسان د خپل هود د خپل حالت څخه اړوي. کله کله داسې وخت هم راغلی وي چې د ډېرې خوشحالۍ سه ژړا موږ ته راغلې ده، یعنې کله کله ګورو ژړلې هم دي دغه خوشحالي د حس کېږي. او موږ شای پولادي ته چې زه تم هغه ځای تجربه به درسره شریکه کړم شای پولادی کی د لوړ سر ته چې زه ختلم ما خپل حالات سلام چې فعالیت یا دوی میشه چې موږ کوم دغه کوي سپورت ورته کوي امادګي مو نه هغه مو سترګو ته ودرېدل. بیا شای پولادی کوم ارمان چې ما درلودی نو سنګزای صاحب باور وکړ چې کله زه سکه ته ختلم ما بیخي ډیر وژړل، ما ته جړه راتله ځکه ما هغه سختي تیرې کړې وې هر څه مې راوړي وه شای پولانی سر ته ختم. بل په غرقتنې کې هر موسم جلا خوند کوي، که د دوبي موسم جلا وي د ژمي جلا، بیا د لمر راختل موسم چې موږ کله کله ننداره کوو یا د مازګري مال چې لمر لویږي دغه وخت ماښامي مال بیا بله کم خوند کوي. دا هر موسم هر وخت ډېر ښایسته.
مننه. البته خوشبختانه چې ستاسو ورور برهان عزیزي هم اوس وصل شو تر ډیرو هڅو وروسته، ځکه چې ټلیفونونه او واټساپ فکر کوم څه ستونزه درلوده. عزیز صاحب ستړي مشه، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له اکرم عزیز صاحب سره خبرې کولې د زړه خواله مر سره وکړل تر دا نیم ساعت پورې، اوس به نو تاسو ته وار درکو. همدغه پوښتنه مې چې لدی اوس وکړه دغه غواړم تاسو مو پوښتم. ما دوی ته یو مثال ورکې دی، یو ځای ته زه ورغلی وم او هغه حس مې وو چې ډېر زیات ښه حس مې درلوده چې کله هغه سیمې ته ورسېدم. البته ډېر جګ ځای نه وو، اما یو ښایسته طبیعي ځای وو. نو له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو کله غره ته خیزئ او هغه څوکې فتح کوئ دمه کوئ په آخر وخت کې هغه حس کراته وایي، پیل بل دقیق وکړو.
ډېره مننه ستانکزی صاحب په دې هیله چې تاسې او ټول اوریدونکي او د سرګ روغ او جوړې. واقعاً غرختنه که په مجموع کې ووایو یو طبیعت دی، او طبیعت معلومدار خبره ده چې هغه څونه شی احساس لري او انسان ته ورحاصلېږي هغه په ډېرو شیانو کې نه وي. موږ چې خپله کوشش کوو چې د غره لوړې سرکې ته وخیږو او اصلا چې مو هدف ټاکلی چې موږ باید تر خپل ټارګېټ پورې ورسېږو، نو دا معلومدار خبره ده چې هر څوک په خپلو کوششونو هلو ځلو ستړیاوو سره غواړي چې یو هدف ته ځان ورسي. نو طبیعي خبره ده چې د هدف د تر کېدو سره وروسته انسان یو ډېر ښه احساس کوي. نو واقعاً غرختنه یو داسې سپورت دی چې طبیعت دی، طبیعت که انسان ننداره کوي د هغه خوند او کیف چې څنګه پکښې کې دی زه فکر نه کوم چې په نورو ورزشونو کې دی.
مننه عزیز صاحب، ساده پوښتنه به وکړم په دغې غرختنه کې د انسان وجود څومره تکړه کېږي او سا یې څومره پخېږي؟ هغه عام اصطلاح چې ده
واقعاً که موږ نورو ورزشونو ته راسو پر اصطلاح باندې
ابازی هغه ورزش دی چې ټولو پر ډیر سټیمنا غواړي، ستا غواړي چې مطلب کته غواړي چې مثال ابازی وکي نو باید ستا ستا ډیره پخې، او که غواړي چې په اوایل کې شروع کې نو کوشش وکوي چې هغه ساجي تر هغه اندازې پر پخې چې ته ډیر وکولې چې مثال ابازی وکي. نو همدارنګه په ورزشونه کې دوهم ډیر سخت ورزش دی، هغه په مجموع کې غرختنه نه ده. نو غرختنه هم په معلومدار شکل سره که واړی سړی ډیر تمرین وکړي نو کولای شي چې مثال خپل سټیمنا په اصلاح سره ډیر پخا کړي، نو هر څومره چې صاف خیر دی کولای شي چې مثال تر خپل ټاکلي هدف پورې په اسانۍ سره ورسیږي.
مننه عزیز صاحب، د غرختنې پښتنه مې مخکې له اکرام عزیز صاحب څخه وکړله چې هغه اولین مراحل څه وي. مثلا په منډو کې یا په ځغاسته کې خو داسې ده چې ترتیب داسې ده چې په اولو ورځو کې به ډېرې کمې فاصلې وهي او جاګینګ به کوي، تر هغه وروسته به بیا کرا کرا منډې وهي او بیا به دې هغه لږ څه نسبتا تیز او بیا بالاخره تیزو منډو ته به ځي، او همداسې په همدغه شکل باندې به فاصلې هم پسې زیاتېږي، یعنې په دغه شکل کې. او دا تقریبا تر میاشتو پورې، تر یوې میاشتې پورې حداقل باید دغه پروسه ونیسي چې بیا ته هغه حرفه‌ای ځغاسته پیل کړی شي او لانګ اوږدو فاصلو ته ورسي. په غرختنه کې څنګه یو دم خو سړی نشي کولی چې یو جګ غره ته وخیزي، باید له وړو وړو ځای پیلو کې که څنګه؟ بله عزیزی صاحب، زما غږ اورئ؟ بله بله عزیزی صاحب، زما غږ تاسو ته درځي؟ فکر کوم څه ستونزه وه.
ښه، شاید ستونزه وي د عزیزی صاحب.
سي نو دغه پوښتنه مې له تاسو غواړم وکړم، دغه چې په څه شکل تدریج په څومره مهمه ده.
بله سنګزی صاحب، د غرختنې لپاره هم دا رقم کوم دغه دي مراحل دي لکه د نور ورزشونو ده. کله چې غرختنه شروع کیږي البته ټول ورزش کې، په ټول ورزشونو کې دا څه وي چې د انسان عضلات سټک وي، ژر دغه ته آماده نه وي چې دوی سپورت وکړي. نو البته دوی اول کرار کرار حرکت کوي. البته غرختنه عمومي ډیر کرار قدم وهل دي. غرختنه کې چې کوم څوک ځغلي یا منډه وهي هغه جلا برخه د ګرسري کې، هغه د اولمپیک بله برخه ده. اما په غرختنه کې تک کول د خپل هدف تل هدف د دې چې دوی په سون وخت خيږي، عمر کې کټ سونه مده زیاتوي، فرق نه کوي، خو مطلب چې دوی سالم مخیج دره غزه کرا کرا تک دی، بیا د عضلات یا حرکت کول دي یو ډول چې مطلب ټول عضلات یې تمام ده.
مننه البته اکرام عزیز له تاسو مننه. اوس به برهان عزیز وصل شوی دی بیرته. زما پوښتنه دغه وه چې تدریج څومره مهمه دی، لکه په ځغاسته یا منډه کې چې سړی یو وار نشي کولی ډیره تیزه منډه وکړي او ډیره فاصله ووهي، په غرختنه کې څومره دا مهمه ده دا مسله؟
بلې بالکل معلومدار خبره ده. غرختنه په شروع کې که غواړی چې مثال ډایرکټ ستا هدف دی چې ته باید دغې لوړې څوکې ته وخیژې، نو کوشش باید دا وکړي چې په هوایلو کې سړی پر هایوې باندې تر یو اندازې پورې تګ وکړي، بیا وروسته کولی شي چې مثال لوړې څوکې ته اوس که په شروع کې ته ډایرکټ خیژې بېخي جګې څوکې ته یا سټارټ چې داسې ډېر جد وي، نو هغه انسان د یو څه مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ډېر ژر ستړي کېږي، ډېر ژر
مننه. بل پوښتنه د خوراک او د څښاک، تاسو په څه رقم خوراکونه کوئ؟ ځکه چې معمولي خوراکونه چې په کورو کې کېږي یا خو به ډېر نه پیدا کېږي تاسو ته په لار کې، او مجبور یې چې ځینې مشخص خواړه چې لږ پروتین زیات وي نسبتا او حجم یې کم وي هغه ځان سره ولري او وی خوري، څه څه استفاده کوئ چې هم انرژي مو ښه وي او هم مو سپک لاړ شي، ډېر درانه نه وي؟
بالکل، موږ تر ډېره پورې کوشش کوو چې هغه خوراکونه راواخلو چې حجم یې کم وي او پروټین یې زیات وي. مثلا موږ ویلی شو چې هګۍ ده پروټین ډېر زیات لري، خرما ده پروټین زیات لري، نو پر دغه اساس باندې ټول هغه البته قهوه ده بیا تر ډیره پر موږ ډیر کوشش کوو چې د مشروبات څخه استفاده وکړو ځکه چې کتنې په دې کې مطلب معیار څخه ضرورت لري کتنې ستړي کېږي نو کوشش وکړي چې مطلب اوبه ډیر کوشش کوو چې راوخت د ځان سره کله کله جوس راوخو کله چای راوخو او نور هغه مواد یا خوراکونه چې
مننه اوس یو اوریدونکو لرو چې پښتنه کوي زموږ د ځوان فکر د پروګرام درنو میلمنو څخه ښاغلی اکرام عزیزی او ښاغلی برهان عزیزی چې د میوان ادونچرز د غرختنې د ټیم غړي او مسولین دي دوی را سره میلمانه دي چې پښتنه کوي مهرباني وکړي
محترم ته ویول آسان دې صاحب سلام ته تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وایي
مننه ژوندۍ اوسې سلامت اوسې مهرباني وکړي
حالات خوشاله کستا سه میشن اوریدم کې هغه د تلم به هلمند ولادت څخه یو سلام تاسو ته ونه توام ما مګ دې صاحب محترم مېرمنو خو ډیر شایسته خبرې وکړلې نو دا غرخدنه چې دا ما تخپل دې شخوان دتی خو په یو دغه کې چې لسان دې صاحب دې مخالفه هم دې لوی بسر خوان نه راکې په دې سبب باندې چې دغه چې دې خپل ژوند د چا پرچم د خپل ژوند سره لوبي کول دي کوم مثلا یو لوړ غره سړی خيږي خدای نه خسته دا غره څخه یاب شش وي سي مثلا رایلا سي بارخونه د ژوند په خطر کې دي نو د دې پر ځای باندې نور لوبي ستارک دي صاحب ستاسو شش لوبي ستا چې مثلا هغه د ژوند د پارم دغه دي مهمه دي او دا چې د مرګ خطر هم نسته په ستانک دي صاحب لکه په دا غره خطرنه کې
البته اتل سه مننه چې زنګ دی راو خو یوازې غر خطر نه بلکې ټولي لوبي خطرناک دي چې سړی احتیاط ونه کی حتی فوتبال چې تر ټولو فکر کوي اسانه لوبه ده ډیره زیاته سخت ده او ډیر زیات خلک پکې جوبل شوی کرکټ دغه سي د نوري لوبي ټولي یعنی په هر لوبه کې خطر شته خو تر څنګه باید ټول مسائل په نظر کې سړی ونی سي غر خطر هم دغه سي ولوبه ده کې مسائل او مقررات او څه چې اړتیاوي دغه په پام کې ونه نیسي لکه څنګه چې عزیز سی بویل بوتان سي نه کالی صحیح نه او صحیح تمرین ونه لري او تجربه ونه لري تبان چې دغه خطرات رامنځته کوي څه خاصه پښتنه کوي هغه وکړه
خدای دې خوشاله کړي زما د عزیز صاحب محترم ته دا پښتنه ده چې مثلا زموږ په افغانستان کې تر ټولو لوړ غرزه کې ځینې کسان ته دغه معلومات نشته چې مثلا د ټونه په افغانستان کې داخل په افغانستان کې مثلا د ټونه غټ غره ته ختلې دي او دا غره نوم کلاخ ډیر به خوشاله سم ابل ستا خبره بالکل د تایید وړ ده څنګه چې صاحب ماده شونه ول مثلا شو خان خوکی شلو به د خوزه وایم چې مثلا هغه دغه په سره ته کوي وسه اکثره کسان دي مثلا لکه ستانګ صاحب چې ول دغه بوټو دا دغه ته توجه نه کوي دا خدای نه خفه دا سینې د غره د سر شوې چې بار بده د ژوند په خطر کې نو دا غږ ماده د سپوښتنه و چې د افغانستان کم غټ غره ته د خطر لري کنه دا غره نوم واخی
او اتمان د پښتنه به جواب کې مننه چې زنګ درو او خبرې مو سره وکړي اکرام عزیزی سه دا پختنه بل تاسو کوم اتل سه زموږ اوریدونکو د دوی زنګ راوالی او البته دا هم فکر کوم لما ما غوند لکس هایکینګ داریږي
البته سنګزی صاحب چې اتل صاحب چې خدای جوړ لري سلام او توایم د نومه به د پښتنه جواب کوم چې په افغانستان کې تر ټولو لوړه سکه د نوښاخ په نامه ده چې وو وزره 300 متره لوړوالی لري په بدخشان کې واقع ده او موږ چې لوړې څوکې ته ختلې یو هغه د شای فولادی لوړ څوکه ده چې 15000 متره لوړوالی لري بل سنګزی صاحب دا د غرختنې په برخه کې موږ څخه ډېرې ځوانان یا خلک دغه بیره لري او دا راتوای چې کچیر تاسو په شش وېس ولا او روان دا خطرونه خو پکې کې دي البته چې تاسو کومه یاده وری وکړه په هر ورزش کې خطر سته اما کوم سچ مطلب د احتیاط لپاره باید استفاده سي امام مخکې ویل کچیر پر خطرناک یا سخت لاش باندې سوخیږي هغه باید خامخاله رسی خسخه استفاده وکي او بل کڅوک غرختنې ته آماده نه وي هغه باید ځان ورته چمتو کړي او د خپل استاد یا مربي څخه مشوره واخلي بل کوم افزار چې په غرختنې کې استفاده کیږي چاغي استفاده کې احتیاط وکي ان شاء الله د خطر سره مخ نه شي
سلامت البته د خطرات خبره و فکر کوم مهمه ده چې یاد کو د افغانستان یو غرختون کې وتل غرختون کې خدای دی وبکه علی اکبر سخی چې په 2022 کې د کیټو غره ته څوک تخته او فکر کوم له دویم کمپ نه دریم کمپ ته د تلو په وخت باندې د نه چاپی ناروغ شوې او بیا ورسته ساور کړی دی د مړیم ډیر وخت تل تپاتې او تر اوسه بیرته د مړی راکته کې نه دغه خطرات هم ست. البته غواړم پوښتم چې ځینې هغه مشکلات چې رامنځته کیدای شي د غر ختنې په وخت باندې د سالنډي مسله ده یا د ځینو نورو د اکسیجن د کمیدو ستونزه ده، دغه ک چاته پیښه شي څه باید وکړي؟ آیا ځینې وسایل ځینې دواګانې دغه شته تاسو سره که په دې اړه ووایئ؟
بعضې ستانکزی صاحب های الټیټیوډ دغه کومه پیښه چې ده ارواښاد علي اکبر سرخي ته پیښ شوې وه، خدای جواب بخښي، د یو پکې ټوکی د زړه د سکتې سره مخ شو. ډېر راپورونه چې موږ ته کوم راغلي دي یا موږ ځینې خبرې وي، دا های الټیټیوډ البته اکثره وخت د ګرمو سیمو کوم خلک چې دي هغه په یخو سیمو کې نسي کولای چې تر ډېره لوړه وخیږي. اکسپډیشن یا کوم خلک چې غر ختنې ته ځي خپل کار کوي، دوی ځان اول دغه آب و هوا سره عیاروي، خپل انټیباډیو سره عیاروي. زموږ یو بل ملګری و د افغانستان ویار دی ښاغلی امیری صاحب مسعود امیری، د هغوی سره د علي اکبر سخي په لیکه کې و، هغه ما ته ویل ول ما ورته وویل سخي سه چې مطلب اوس مزه ته یو دوه کاله نور هم کوشش وکړه چې باید ولاړ شي، وروسته ځان ورته آماده کړي. ول ما چې د ده حالت کتی کیټو ته نه و آماده، او کیټو په نړۍ کې دوهمه لوړه څوکه ده، هغه خطرناک غار دی چې په هر څلورو کسانو کې یو ځنې مړ کیږي، دومره خطرناک دی. نو د های الټیټیوډ د لپاره لومړی دغه مونږ دی چې دوی د انټیباډي یا دغه آب هوا سرزان عیار کې، بیا دغه د لپاره اکسیجن ډیر مهم دی. اکسیجن د سلور زره متر څخه اضافه په غرونو کې کمیږي، دغه د لپاره بیا په وایلو کې ډیر شانس ده چې دوی باید او آر اس پوری چې موږ استفاده کوو چې هغه ځان بل هدف دا دی چې د زړه دربا باید په یخ سیمه کې ډیر زیات نه سي، ځکه حالت په لوړو ساحو کې ډیر قرار او په سمره چې احتیاط کیږي سمره چې د زړه دربا کنټرولېږي باید دوی قدم وهي او لوړ وخیږي، ځکه د زړه دربا چالته زیات سي اکسیجن نه پمپیږي او بیا د زړه د سکتې او د نور مشکلات سره مخ کیږي. د دې لپاره هم دا دی چې مطلب لومړی به اکسیجن ولري، بیا وروسته کوم پیچکاری یا انجکشنونه سته ډاکټران ته دې په اړه معلومات سره، او د هر غرختون کې یا ټیم د لپاره خامخا د دې سره پورټر وي او دغه د لپاره بیا یو ډاکټر وي، دغه ټول شان ته برابر دي.
مننه برهان عزیزی صاحب، له تاسو پوښتنه کوم چې د غرختنې وسایل خو لکه څنګه چې اکرام عزیز صاحب وویل دلته چې کله کله موږ د بوټانو یا د نورو جاکټ او نور وسایل ګورو ډیر زیات قیمته دي، دغه مصارف څنګه پوره کوي؟ آیا ټیم مو سپانسر لري نه لري، یا په سیمه ییزه کچه باندې د ورزش ادارې له تاسو سره مرسته کوي په دې برخه کې څنګه؟ ځکه چې په یوازې سر خو دا تمویل ډیر سخت دی. د سالمون بوټانو یادونه وکړل عزیز صاحب، نو یوازې یو جوړه فکر کوم تر سل ډالرو پورته وي، هغه خصم چې سړی واخلي، نو دا په څه شکل باندې پوره کوي؟ د ټول ټیم مصارف څنګه کیږي؟
بالکل طبیعي خبره ده چې د غرختنې وسایل نسبتا تر نورو ورزشونو وسایلو ډیر ګران دي، ځکه غرختنه د چا په اصلاح یو خانه بازی ده، مطلب هر څوک ځکه نسي ورته شو کولای چې کم لازم اساسات دي چې هغه ګران دي. نو چې په حقیقت کې د تو ایم تر اوسه پرې چې موږ څون کوشش کړې دي، بشي اته کال او کال یې د خطر مرحله کړې ده، په فریم کې نه هم په شخصي مسالې سره موږ کوشش کړې دي چې ځانونه ته یو ځای پرې ورسوم. مطلب دا هر څه چې دي دا یو شوق دی، موږ شوق دی ته د کړی چې حتی به هغه مسالې پاتم مو کوچ وکولای شي چې مثال د لوړ سکه ته پورته شو. نو د سکون سپانسر او د سکو تر اوسه پرې نه پیدا شوی دی، او نه یادونه لته کړی چې موږ سره په دې برخه کې هم کړی.
سي مننه برهان، د بل پښتنه هم ستا چې د د تاسو دغه هڅو او د اندارنګ د نورو ټیمونو هڅې زګورم چې نور ټیمونه هم شته په افغانستان کې چې د غرختنې هغه کوي. څومره نړیوال تورستان نړیوال غرختون کې تشویق کړي چې راسي له تاسو سره تماس ونیسي او بل اخره په ګډه باندې مختلاړ سي؟ آیا کله مونږ دغه سي ګډه تجربه هم کړې ده لجنو با تجربه غرختون کو نورو نړیوالو ټیمو سره څنګه؟
بلې، موږ چې په داسې کوم نړیوال غرختو کې زموږ سره تر اوسه په جریان کې سوي نه دي، نو زه نه پوهېږم چې دغه اړیکه زموږ سمو سره نه تماس کې سوي. شاید دوی کوشش کړي چې زموږ سره په تماس کې شي، خو هغه سم درسته نه پیدا کړي. مګر بیا هم د هرات غرختو کې د هغوی سره نه پېښه د ایران کوم سیلانیان یا غرختو کې چې راځي د هرات ټیم سره په جریان کې سوي دي، د هغوی سره تماس کې سوي دي، هغوی ګډه غرختنه تر سره کړې ده. اما تر اوسه پورې موږ د افغانستان د ځینو غرختونو سره د غرختنه تر سره کړې ده. مشه مثال کابل ویلی شو چې د پغمان غرونو ته موږ د نورو غرختونو سره د کابل د بامیان د سیمې غرختونو کې چې موږ یو ګډه غرختنه تر سره کړې ده. اما د بهرنیو هیوادونو څخه تر اوسه پورې موږ داسې نورو غرختونو کو نړیوال غرختونو سره غرختنه نه تر سره کړې.
سی مننه کوم عزیز صاحب. البته اکرم عزیز صاحب، غواړم له تاسو هم پوښتنه وکړم چې د تاسو هدفونه بالاخره څه دي؟ غواړئ چې په همدغه سې لوکل په خپله دننه په هیواد کې پاتې سئ، که نه غواړئ نور سیمې او د نړۍ نورو ځایو ته هم لاړ سئ د راتلونکو میاشتو کلو کې؟
سنگزی صاحب، د هدف په اړه به موږ وایو چې مطلب موږ په راتلونکي پلان لرو. که موږ ته امکانات او هر څه برابر سي، موږ به شاید ایورست لوړې څوکې ته وخیژو، کیټو ته به ولاړ سو. موږ په راتلونکي خو موږ دغه پلان دی چې د نوشاخ لوړې څوکې ته وخیژو. که چیرې موږ ته زمینه برابر سي، موږ به د کیټو لوړې څوکې او یا د ایورست او یا په نیپال او په پاکستان او یا په چین کې چې کومې لوړې څوکې دي، د غرختنې یا د هیمالیا د لوړو غرونو څوکې دي، ته خو موږ شوق لرو چې وخیژو. خو د امکانات په برابرولو سره کولی سو، خو مطلب چې راته برابر سي خو ډېر به شوي. مګر اوس موږ داسې امکانات نه لرو چې موږ ولاړ سو.
صحیح، مننه کوم اکرم عزیز صاحب. البته تاسو ته به م وخت درکړو که په آخر کې څه وایې، پیغام که څه خاص ولرئ، مهرباني به مو وي.
البته ستنګزی صاحب، پیغام اړوند باید ځوانان ته زیات وي چې په کندهار کې چې کوم حرکت موږ د غرختنې اداره پیل کړی دا په ویلو کې نه و. اوس چې موږ پیل کړی دي، ځوانان باید دې ته تشویق سي. غرختنه داسې یو سپورت دی چې په انسان کې حوصله زیاتوي، په انسان کې د هدف د ترلاسه کولو یا د یو کار د کولو لپاره ډېره زیاته حوصله ترلاسه کولی سي، چې دوی په خپل کار یا د خپلو ورځني چارو په سنبالش کې ښه پوره ونډه واخلي. کولی سي چې دوی د ذهني اضطراب یا تشویش د دې څخه د دغه څخه خلاص، یا د دې د دغه ناروغۍ د ذهني فشار د ناروغۍ حل هم په غرختنه باندې کېږي، ځکه هغه ځای یو روحي سکون لري او بل د بدنونو ځواکمنتیا پکښې کې ده، د فزیکي د باډیان یو مطلب کولی سي چې دوی تکړه سي په ورځني چارو کې د هر شي په برخه کې، لکه څنګه چې نور سپورټونه دي. غرختنه بیا جلا او ډېر مضبوط سپورت دی چې باید د دوی بدنونه قوي وي. ځوانان باید د غرختنې ته مخه کړي. اوس موږ مثال ورکولی سو چې په ایران کې تقریبا 2 میلیونه کسان غرختنه کوي، اما په کندهار یا په افغانستان کې چې زه کوم شمېر وینم، د غرختونکو دا ډېر لږ دی، په ډېره کمه اندازه دی. نو خواهش می دادی چې غرختونکي زیات سي او دغه ورزش ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم اکرم عزیزی صاحب، د میوند ادونچرز د غرختنې د ټیم یو مسول. او برهان عزیزی صاحب، له تاسو هم غواړم په اخر کې وپوښتم څه پیغام وي، نظر وي ځوانانو سره شریکوي او خلکو سره، مهرباني.
ډیره مننه. زموږ شوق د غرختنې سره دی. زه باورې یم چې د نورو ځوانانو شوق کېدای شي د کرکټ سره وي، د ځوانانو شوق د فوټبال سره وي. که زه په کوم مجموع کې وایم، مطلب یوازنی هدف او یوازنی پیغام داري چې هر ځوان ته غواړي چې انسان ځان ترې یو ځای ورسوي، سالم او تندرست بدن ولري، کوشش وکړي چې ورزش وکړي. هغه یوازې نه که په غرختنه کې وي، که د هر ورزش سره دی علاقه شي، کوشش وکړي چې فقط مازه دوامدار خپل ورزش جاري وساتي.
صحیح مننه کوم ښاغلی برهان عزیزی، له تاسو هم د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه موږ تعقیب کړی د غرختنې په ارتباط مو دغه پروګرام درلود له ښاغلی محمد اکرم عزیزی سره او همدارنګه له ښاغلی برهان عزیزی سره چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې ټیم لري، له خپل ملګرو سره د افغانستان ګڼو سیمو ته ورغلي دي او تر ټولو وروستی سفر یې د شافولادی د سوکې فتح کولو چې باندې پینځره د سمندر لساتی دا لوړه څوکه ده او د افغانستان تر ټولو دویمه لوړه څوکه ده. البته دوی ویلي دي چې په ګڼو نورو سیمو کې هم د غرختنې فعالیت درلوده، له کندهار یې پیل کړی او بالاخره نورو سیمو ته هم ورغلي دي. مننه چې دغه پروګرام مو تر دې ځایه واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او همدارنګه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې دغه د ځوان فکر پروګرام وروسته هم تاسو واورئ او د غرختنې په ارتباط باندې د افغانستان له دغو دوو تکړه غرختونکو څخه تجربیات او نظریات واورئ که چیرته غواړئ چې د ارتفاع له ویرې ځان خلاص کړئ او د غرختنې سپورت او فعالیت پیل کړئ. نو دغه پروګرام ضرور واورئ او د دغو دواړو غرختونکو نظریات به حتما تاسو ته ګټور ثابت شي. زه له تاسو اجازه غواړم، کور مو ودان.
زبا میں مور تشمیر سبانا کب مامے سب یار مور تشمیر سبانا کب مامے سب یار میرے دم کا سب یار کورتا لڑے نا سب لے ویلی دم قسم یارا ویلی دم خبر ما تالا مخی خبر وے مرتا دکی نا خاک غلی خبر ما تالا مخی خبر خبر ما تالا مخی خبر وے ہم سو نصر بر گزر تمام قسم یارا وایا حضور سارا بر گزر تما میں قسم یار میں قسم یار
لاس پیرا کا گم حال تے تا کلا پے دما کمی دورورا کے ناشی تم قسم دے یار دم زما جڑ کے بپو کناشی تم قسم دے یار او زبا دستا خوا تڈا ڈڈا ددن تما وی قسم دے یار زبا دستا خوا تڈا ڈڈا ددن تما وی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
Some